احمد شبریم د ازادي راډیو د شپږو بجو د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه مولوی عبدالکبیر د طالبانو د ریاست الوزرا نوی کفیل ټاکل شوی دی. د خبره د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخون له اختر را وروسته په کندهار کې او د یوې ناروغۍ په سبب استراحت کوي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان وی د اوبو د تامین لپاره سنجول شوي ګامونه اخیستي او د حقابي تر وصوله پورې به مخته ځي. مهرابیان د هلمند د اوبو تړون په اړه پرون یو بیان ورکړ. افغانستان بیا تل دا خبره کړې ده چې د پاچا محمد ظاهر شاه د وخت د اوبو تړون ته ژمن دی او د هغه تړون له مخې ایران خپلې اوبه ترلاسه کوي. په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په جوزجان او سرپل ولایتونو کې د ټولنیزو سرچینو د نویو مرکزونو د جوړولو خبر ورکړ. دا مرکزونه کورنیو بې ځایه شویو راستنیدونکو او د هغوی کوربه بنسټونو ته د بشري مرستو او اړینو خدمتونو د رسیدو د یقیني کولو مسؤلیت لري. تر دې وړاندې یو شمېر بې ځایه شویو او له ګاونډیو هېوادونو راستنه شویو کسانو شکایت کاوه چې مرستې ورته نه رسیږي او پر ځای هغو خلکو ته مرستې ورکول کېږي چې مستحق نه دي. IOM تر دې مخکې دا اونۍ د ننګرهار په وچ تنګي سیمه کې هم تازه راستنو شویو خلکو ته د روغتیایي مرکزونو د جوړولو خبر ورکړی و. یو شمېر ایراني مظاهرتچیان چې د دغه هېواد د رهبر علي خامنه ای د بخښنې د فرمان په اساس خوشي شوي وو بیرته د قضایه قوې لخوا احضار شوي دي. دا کسان له جدي تورونو سره مخامخ دي. د نیول شویو کسانو د وزیر د څارنې یوې کمیټې په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې دا کسان تېره فبروري میاشت د یوه فرمان له مخې خوشي شوي وو خو اوس بیرته ورغوښتل شوي دي. د بشري حقونو مدافع ډلو په فبروري کې د خامنه ای د بخښنې فرمان د مظاهرتچیانو په وړاندې د ایران د رژیم د ځپونکو اقداماتو په نسبت کم اهمیته بللی و. د کان د فلمونو شپږ اویایم نړیوال فیستیوال سیشن به ماښام پیل شو. سږ کال افغان فلم جوړونکی عتیق رحیمی هم د کان د فلمونو د فیستیوال د شوري هیئت غړی دی. د کان په فیستیوال کې لومړنی فلم ژین دو بریو چې ننداری ته وړاندې شو په دغه فلم کې مشهور امریکایي فلم ستوري جان دیپ لوبیدلی. ازادي راډیو په منځنۍ چپه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې طالبانو هغه اوازې رد کړې چې د دوی رئیس الوزرا برطرفه شوی. ایران یو ځل بیا ادعا کړې ده چې د هلمند د اوبو حق دوی نه دی ترلاسه کړی. موضوع مو د اوبو د تنظیم له متخصص ډاکټر مایار سره شریکه کړې.
تر څو په کور دننه په ایران کې د عامه افکارو فشار واړوي او داسې وښیي چې په ایران کې دننه چې د اوبو ستونزه ډېره زیاته وي هغه د ګاونډیانو له کبله دي.
د افغانستان په درویشت ولایتونو کې د پولیو واکسین روان دی.
دا کمپاین به تر پنجشنبه پورې دوام لري. تر اوسه پورې خو په ډېر ښه توګه سره روان دی.
کونړ ته مخه کوو.
لونه روان دی او دا د کلیوالو د یو میلې او د خوښۍ ورځې دي.
شزه نیمه نړۍ پروګرام هم لرو.
ورځ تر بلې زه یو کتاب مطالعه کوا بالاخره تر څو پورې د دې په هیله باندې چې یو ورځ به د پانتون دروازه به خلاص شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
طالبان هغه اوازې رد کړې چې د دوی رئیس الوزرا برطرفه شوی دی. خدای منلی چې په موقتی ډول د ملا محمد حسن اخوند په ځای د هغه مرستیال د صدارت چارې مخته وړي. د 2020 کال د اگست په 19مه چې کله طالبانو کابل ونیو څو اونۍ وروسته د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ نوې سرپرسته کابینه اعلان کړه. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د ناروغۍ په سبب د موقت وخت لپاره له چارو رخصتي اخیستې او پر خپل ځای د چارو د پرمخ وړلو لپاره خپل سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر معرفي کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دا خبره د سې شنبې شپې ناوخته ازادي راډیو ته وکړه.
واقعیت امری است که محترم رئیس الوزرا بعید به قندهار رفته بودند.
اصلی خبر دا ده چې محترم رئیس الوزرا په اختر کې قندهار ته تللی وو او لکه ناروغ وو، نو ځکه یې غوښتل چې د یوې مودې لپاره استراحت وکړي. په خپل کفالت خپل سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د ریاست الوزرا د کفیل په توګه معرفي کړی دی. د لنډې مودې لپاره دی بیرته به کابل ته ستون شي. مخکې له دې رسنیو راپور ورکړی چې مولوی عبدالکبیر د طالبانو د مشرتابه لخوا د ریاست الوزرا د سرپرست په توګه ټاکل شوی. مولوی کبیر د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال دی. د مولوی کبیر د دفتر د مطبوعاتو مشر محمد حسن اخیار افغان رسنیو له هغې ډلې پژواک آژانس ته تایید کړي چې د ملا محمد حسن اخوند د سختې ناروغۍ په سبب مولوی عبدالکبیر د موقت وخت لپاره د ریاست الوزرا کفیل مقرر شوی. رسنیو راپور ورکړی چې د مولوی کبیر د مقررۍ په اړه د طالبانو د مشرتابه فرمان ټولو وزارتونو ته لیږل شوی. طالبان د 2023 کال په اگست کې واک ته ورسېدل او د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست کابینه اعلان کړه. ملا حسن اخوند چې د طالبانو د بنسټګر او لومړني رهبر ملا محمد عمر اخوند له نږدې ملګرو دی په غونډه کې کم ښکاره کیږي او اکثر لیدنې د هغه مرستیالانو ملا عبدالغنی برادر ملا عبدالسلام حنفي او ملا عبدالکبیر کولې. ملا حسن اخوند د طالبانو له هغو رهبرانو یادیږي چې تر ډېره یې د خپل رهبر ملا هیبت الله اخوندزاده د فرمانونو تطبیق څاره او په ګڼو مسایلو کې نرمښت ونه خود. د نجونو د تعلیم بندیز، د ښځو د کار بندیز او ګڼ نور محدودونکي اقدامات هغه مسایل وو چې د ملا حسن اخوند په مشرۍ د طالبانو د حکومت په پوره جدیت تطبیق کړل. مولوی کبیر چې تازه د رئیس الوزرا د کفیل په توګه ټاکل شوی د ګڼو بهرنیو او لویدیځو ډیپلوماتانو او استادیو سره لیدنې کوي. وروسته یې ځل همداسې شنبه هغه د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي روزوا اوتنبایو سره ولیدل. د طالبانو حکومت په یو بیان کې ویلي چې مولوی کبیر له آغلي اوتنبایو سره لیدنه کې د طالبانو سره د نړۍ د تعامل او تفاهم غوښتنه کړې ده. مولوی کبیر د پکتیا اصلي اوسیدونکی دی او د طالبانو په پخوانی دوره کې هم د 2001 کال له اپریل تر نومبر پورې صدر اعظم پاتې شوی. دای د طالبانو د لومړي رژیم تر ړنګېدو وروسته د مشرتابه شورا او د مرکچی پلاوی غړی هم پاتې شوی دی.
په راپور کې مو د طالبانو د ویان سپی الله مجاهد په وینا واورېدل چې ملا محمد حسن اخوند له اختر وروسته کندهار ته تللی او لږ ناروغ دی، نو په خپل ځای مولوی کبیر د موقت وخت په مخه رئیس الوزرا ټاکلی. ملا محمد حسن اخوند تېره جمعه په کندهار کې د قطر د سر اعظم محمد بن عبدالرحمن السانی په مشرۍ له پلاوي سره کتلی و.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ایرانی چارواکو ویلي د 1350 لمریز کال د هلمند اوبو تړون تر ژمن دي، خو هغه تړون نه عملي کیږي. طالبان او تر دوی مخکې د جمهوریت د وخت چارواکو د ایران دا ادعا بې بنسټه بللې ده. د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابيان ادعا کوي چې تېر کال له هلمند دوی ته یوازې 20 میلیونه متر مکعب اوبه ورغلي دي. صفي الله سنگزي او نور جزئیات.
د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابيان وایي د اوبو د تامین لپاره سنجول شوي ګامونه اخیستي او د حقابیت رسول پورې به مخته ځي. مهرابيان د هلمند معاهده په اړه پرون یو بیان ورکړی. هغه ویلي د دې معاهده په اساس د ایران د حقابیت ترلاسه کولو لپاره ژمن دی او په دې برخه کې د خپل ولسمشر ځانګړی هدایت تعقیبوي. د ایران د انرژي د وزیر خبرې ایراني رسنیو او د انرژي وزارت سه شنبه وروسته تر هغې خبرې کړې چې د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسي همدا یک شنبه په دې اړه د کابینې په ځانګړې ناسته کې خبرې وکړې. ابراهیم رئیسی د ایران د بهرنیو چارو او انرژي وزیرانو ته د کابینې په دې غونډه کې ویلي وو چې له هلمند د ایران حقابه یوه مهمه موضوع ده او باید په جدي توګه تعقیب شي. د ایران د انرژي وزیر د سه‌شنبې پر ورځ دا ادعا هم کړې چې د طالبانو دولت بشپړ تطبیق ته ژمن دی. اخو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي چې څو واره د حقابه د کمیدو په اړه شکایتونه کړي، د سه‌شنبې پر ورځ د ایران د دولتي ټلویزیون خپل دریز بیا تکرار کړ.
میزان آبی که از افغانستان وارد خاک
کومي اوبو چې له افغانستان از مخاوري تر رسیدلی له 8 میلیون متر مکعب زیات نه وي. دا اوبو هم څو واره چې په نوبتوار شکل اوبو خوش شوي مخترا ورسېدي. د اوبو دغه اندازه له هغه سره زمکه او اسمان فرق لري چې په معاهده کې یادونه شوی.
کاظمي
قومي ادعا لري چې د هلمند معاهده په اساس باید دوی ته د کال 800 میلیون متر مکعب اوبو ورکړل شي. د ایران د انرژي د وزیر علي اکبر مهرابيان د وروستي سرګندونو په تړاو چې طالبانو څه ډول ژمنې ورسره کړي یا ایران د خپلې حقابې د ترلاسه کولو لپاره څه ډول سنجول شوي ګامونه اخیستي څنګه دی ویلي، خو مخکې د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت ویاند متی الله عابد رسنیو ته ویلي چې د ایران حقابه تأمین شوې ده.
موږ د 1450 هجري لمریز کال له تړون سره سم د هلمند سیند څخه د ایران د اسلامي جمهوریت حقابه ورکړې ده، او په آینده کې هم له تړون سره سم د دوی د حقابې ورکولو ته ژمن یو.
د هلمند یا هلمند د اوبو معاهده د 1450 کال په کب میاشت یا 1903 میلادي کال کې د افغانستان د هغه وخت د صدر اعظم موسی شفیق او د ایران د صدر اعظم امیر عباس هویدا ترمنځ لاسلیک شوه. په دې معاهده کې راغلي چې افغانستان د ایران حقابې ته په پام د هلمند اوبو د هر ډول کارول صلاحیت لري. همدارنګه یادونه شوې چې په یو نورمال او لوبو ډک کال کې چې د هلمند سیندیزي حوزې اوبه 6.5 میلیارد متر مکعب ته رسیږي، ایران د 800 میلیون متر مکعب اوبو حقابه لري. حال دا چې په دې وروستیو کلونو کې د پرله پسې وچکالیو له امله نه یوازې د هلمند بلکې د افغانستان د اکثرو سیندیزو حوزو اوبه ډېرې کمې شوې. د افغانستان د مخ په ځوړ اقتصاد او روان ناورین یو لوی لامل پرله پسې وچکالی او د کرکېلو لپاره د اوبو کمښت هم یادېږي.
ایرانی چارواکی وای د اوبو د تامین لپاره سنجول شوی ګامونه اخیستي او له هلمند د حقابې تر رسول پورې بل د هڅو پښانه شي. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د کابینه په ځانګړي ناسته کې ویلي چې له هلمند د ایران حقابې یو مهمه موضوع ده او باید په جدي توګه تعقیب شي. صفی الله سنگزی د اوبو د مدیریت له کارپو او د پانتون د استاد ډاکټر محمد عاصم مایار څخه په دې برخه کې وضاحت غوښتی دی چې آیا د ایرانی چارواکو دغو فشارونو ته به طالبان غاړه کیږي؟
د ایران حکومت تقریبا هر کال دا ډول یو هڅه کوي او دغه په ترڅ کې لوړ پلو چارواکو ته دند سپاري چې د هلمند سیند حقابه تعقیب کړي، خو په پای کې دوی ډېر څه نه ترلاسه کوي. یوازې دا کار د دې لپاره کوي تر څو په کوردننه په ایران کې د عامه افکارو فشار په ګاونډیانو ته واړوي او داسې وښیي چې په ایران کې دننه چې د اوبو ستونزه ډېره زیاته دي هغه د ګاونډیانو له کبله دي. که موږ حقیقت ته وګورو، د هلمند سیند حقابه د ایران 2% نه تر 15% نفوس پورې کسانو ته رسیږي او دا د ټول هیواد هغه اساسي د ستونزې حل نه دی، خو برعکس حکومت داسې ښیي چې دا برخه ډېره اړینه ده. اما دا چې دا یو تکراري عمل دی ډېر د اندېښنې وړ نه دی، او دوی هڅه دا ده څو په افغان لوري هم څه مطبوعاتي فشار وي نور کومه پایله نشي درلودی. هم له دې څخه علاوه ایران ته د هریرود سیند څخه هم اوبه بهیږي چې دوی رسما په مذاکراتو کې مطرح کوي، خو په دا ډول اعلاناتو کې چون هلمند معاهده شتون لري یوازې تمرکز مطبوعاتي په هغو باندې وي، اما په عمل کې او په اصولو کې دوی د نورو سیندونو څخه د اوبو غوښتونکي دي. که موږ ارقامو ته وګورو، سخ کال تر تیر کال اورښتونه ښه وو، د اوبو کچه چې ما نن هم وکتله تر تیرو کلونو لوړه اندازه شوې ده. نو په همدې ترتیب که موږ ورته وګورو، د کمال خان بند هم نه دی ډک شوی او د ګذرې جهیل ته هم سخ کال له پیل نه اوبه نه دی اړول شوی. نو دا په دې معنا دی چې کوم اوبه دلته پخوا زیرمه کېدلې او یا هم ګذرې جهیل ته وختلې ده، دوی ته ورپرېښودل شوي دي. خو برعکس دې هم دوی دا ډول شکایتونه کوي. زما په اند د همدغه تعامل په ترڅ کې ایران افغان سفارت په تهران کې طالبانو ته وسپاره.
د 1903 کال د هلمند د معاهدې په اساس ایران وایي چې موږ تیر کال ډېرې کمې اوبه ترلاسه کړې. دوی وایي 8 میلیون متر مکعب اوبه، حال دا چې دوی ادعا کوي څه باندې 800 میلیون متر مکعب اوبه باید ورکړل شي. اصل څومره اوبه باید ایران ترلاسه کړي؟ شرایط کوم یو دي؟
د اوبو د ارقام چې د ایران سفیر مطرح کړي دي د صحیح نه دی، ځکه په د هلمند معاهدې مطابق چې کوم درې استیشنونه د اوبو د تحویلۍ ایراني اړخ ته په پام کې نیول شوي، ایران هڅه کوي د هغې له جوړولو ځان په شا کړي چې تر اوسه یې دا کار هم کړی دی. دې علت دا دی چې که چېرته اوبه بې اندازه کولو دوی ته ورشي، نو دوی بیا ادعا کوي چې دا اوبه لږ دي او دوی ته باید ډېرې اوبه ورکړل شي. پخوا جمهوریت کې فشار په وروستیو کلونو کې دا و چې تر څو دغه درې سټیشنونه جوړ شي، خو متاسفانه په دې باندې بریالي نه شول او تر اوسه پورې اوبه بدون د اندازې هلته تحویلېږي ایرانی اړخ ته. که څه هم په بره او لاندې ځایو کې اندازه ګیری شته، خو دواړه شمیرې سره بیا متفاوتې دي. افغان لوری د ډېرو اوبو د 200 میلیون متر مکعب او بو د ورکړې مدعی دی خو ایرانای اړخ بیا لکه څنګه چې سفیر ویلي ډېر لږه پیمانه کوي. اما واقعیت تر دغه چې د ایران سفیر ادا کړی ده تر دې ډېر لوړ دی، ځکه سږ کال د اوبو وضعیت تر تیر کال ښه و او همدارنګه د سټلایټ منظورونو کې ښکاري چې د ایران نیمچا تر اوسه اوبه لري، یعنی که موږ ورته وګورو د هغو دواړو اوبه د اوبو حجم تر دغې پیمانې ډېر لوړ دی او هغې ته بل لاره د اوبو نشته چې هغې ته ورشي، نو همدا یوه لاره ده او له دې څخه انکار غیر منطقي دی.
د محمد عاصم مایار نظر مو در سره شریک کړ. د په جرمني کې د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټر اخیستې ده.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د خبرونه په منځني صفه دوله شپږنی په ټوله افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي د شپږنیمو میلیونو افغان ماشومانو د پولیو واکسین شپه مخ روان دی. یونیسف روانه اونۍ په افغانستان کې د پولیو واکسین ورکول پیل کړل. افغانستان او پاکستان د نړۍ په مخ دوه یوازیني هیوادونه دي چې لا هم د پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي پکې نه ده محو شوې. جزئیات په دې راپور کې.
د یونیسف متخصصین وایي ډیره مهمه ده چې افغان ماشومان واکسین شي، ځکه لسګونه زره داسې ماشومان شته چې په ژوند یې واکسین نه دی ترلاسه کړی. د یونیسف افغانستان څانګې د پولیو د روان کمپاین پر مهال د ماشومانو د واکسین یو ویډیویي پیغام خپور کړی. په دې ویډیویي پیغام کې یوې افغانې روغتیا پالې چې له یونیسف سره کار کوي د پولیو د اهمیت په اړه ویلي دا افغانستان لپاره د 2022 کال اداري ارقام ښیي چې 1,00,000 زیرو ډوز ماشومان دي، یعنی هیڅ واکسین شوي نه دي. په تیرو دریو کلونو کې افغانستان د پولیو، سرخکان او نورو ویروسي ناروغیو له څپو سره مخ دی. موږ باید واکسیناسیون دوامداره وساتو. د ماشومانو ژوند پورې تړلی دی. زموږ تمویلوونکي او مرستندویان باید د ماشومانو د معافیت مسئلې ته لومړیتوب ورکړي. یونیسف وایي د شپږنیمو میلیونو تر پنځو کلونو کشر ماشومانو د پولیو یا ګوزان واکسین په درویشتو ولایتونو کې دوام لري. د یونیسف د واکسین د پروګرام د عامه اړیکو د برخې مسؤل سید کمال شاه ازادي راډیو ته بیګا د کمپاین د تطبیق په اړه وویل
د پولیو ناروغي په وړاندې کمپاین د هیواد په درویشتو ولایتونو کې دوام لري. موږ هڅه دا ده چې د دې کمپاین په ترڅ کې تر هر وروستي ماشوم پورې ورسیږو، تر څو د پولیو ناروغي کومې پیښې چې رامنځته شوې دي یا د وایرس د خپرېدو خطر دی هغه مخنیوی وکړل سي او په ضمن کې د ماشومانو معافیت لوړ کړل سي، تر څو دوی د دې ناروغي تر اغېز لاندې رانه شي. دا کمپاین به تر پنجشنبې پورې مالری تروسه پوری خو په ډیر خطو غسره روان دی.
خغلی کمال شاه زیاته کړه چې د پولیو د روان واکسیناسیون تر پای وروسته به معلومه شي چې دا وار له پلان شوی اندازې څومره ماشومانو ته واکسین لګول شوی. په افغانستان کې د شپږنیمو میلیونو تر پنځو کلونو کشر ماشومانو د پولیو واکسین وروسته تر هغه پیل شي. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې په یوه اونۍ کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې. د پولیو یا د ماشومانو د ګذار اکثرې پیښې د افغانستان په ختیځو او جنوب لویدیځو سیمو کې تر سترګو شوي چې له پاکستان سره پراخې پولې لري. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو یا د ماشومانو د ګذار ناروغي پکې په بشپړه توګه نه ده محو شوې او د ماشومانو ژوند ګواښي.
د کرکټ له ډګره دا مهم خبر لرو چې نن د زرغون جام پایلو بده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په نوښت زرغون جام په نوم پیل شوې یو ورسنۍ سیالۍ وروستي پړاو ته ورسېده. د دې سیالیو پایلو بیته د پامیر لیجنډرز او میوند ډیفندرز لوبډلو لاره موندلې ده. پایلو به نن د خوست په لوبغالي کې ترسره شي. د میوند په لوبډله کې د افغانستان د یو ورسنۍ او ټیسټ لوبو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی، سمیع الله شینواری، نور علي ځتران او وفادار مومن په څیر نوموتي لوبغاړي لوبه کوي. او د پامیر په لوبډله کې بیا د رحمت شاه زرمتی، محمد شاهزاد، ظاهر خان، ریاض حسن او ګلبدین نایب په څیر مشهور لوبغاړي لوبیږي. د سپورت بل دا خبر لرو چې د هرات بایسکل ځغلونکي په 1200 ورځو کې کابل ته رسیدلی دي. د افغانستان د هرات ولایت د بایسکل ځغلونې یوه وکسیزه ډله تر 1200 ورځني سفر وروسته کابل ته ورسېده. د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې او سپورت ریاست د راپور پر بنسټ چې کابل ته تر رسیدو وروسته د یادو لوبغاړو تود هرکلی شوی دی. په دې راپور کې ویل شوی دی چې دغو لوبغاړو د افغانستان د مرکزي سړک د جوړولو پیغام له ځان سره لیږداوه او دا یې دریم ځل دی چې د اوږد واټن سفر کوي. دغه لوبغاړي په پلان کې لري چې نن ننګرهار ولایت ته هم په بایسکلونو سفر وکړي او تر هغه وروسته بیرته خپل ولایت هرات ته ستانه شي. راپورونه مرکه او اوریدونکو. په افغانستان کې نړیوال د بشری ناورین خبره کوي. دا ناورین څومره جدي دی؟ زما همکار محمد خاطر پردیس څخه پوښتنه د مرکې په سر کې د اقتصادي چارو له کارپو آسرخش حافظي څخه کړې ده.
بشری ناورین په افغانستان کې پرته له چې دوی راپور ورکړي که ورنه کړي، ټولو خلکو ته معلوم دي، موږ ته معلوم دي چې افغانستان په ډېر بد اقتصادي حالت کې قرار لري. مخکې یو مصنوعي اقتصاد شتون درلودل، د بینالمللي مرستو پر بنسټ انکشافي پروژې وي، او بیا د خارجي قواو شتون دلته ځینې خدمات خپل زموږ د مارکیټ څخه راخیستل، یو تعداد ځای د کار پیدا کېدل، او یو اندازه هم د دوی غیر مستقیم مرستې هم خلکو ته رسېدل.
حافظي صاحب، د سره صلیب نړیوال فدراسیون هم یو تازه مورد کې ویلي دي چې د افغانستان درې دېرش ولایتونه له سخت بشري ناورین سره مخ دي. څه فکر کوئ دې ناورین د زیاتېدو اصلي عوامل په څه کې وینئ؟
سیاسي مشکلات تر څنګ نور مشکلات هم زیاتېږي. مثال په توګه طبیعي حوادث دي، او د طبیعي حوادث پر بنسټ د افغانستان کې مشکلات رامنځته شوي دي. ډېر زیات وچکالي ده، بیا سیلابونه راځي، بیا زلزلې وي. ټول سره چې یو ځای شي او بل د مرستندوی مرستې هم هغه کسونه دي چې دا ټول مشکلات سره رفع کړي.
د دې حالت د کابو کېدو دپاره تاسو فکر کوئ کوم اقدامات دي چې باید ترسره شي؟
په اول سر کې باید یو مقتدر مشروع سیاسي بستر ورته شتون ولري، تر څو چې اقتصادي ودې ممکن شي او پانګونه په افغانستان کې پیل شي. کله چې دا پانګونه په افغانستان کې نه شي، او موږ د بین المللي اقتصاد یوه برخه ونه ګرځو، او د تحریم څخه نجات ونه مومو، او د غیر رسمي ادرس څخه خلاص نه شو، دا اقتصادي ودې لپاره امکانات ډېر لږ دي.
د اقتصادي چارو کارپو آسرخش حافظي،
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دا ازادي راډیو د دې خبرونې په دې برخه کې به د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. احمد تکل کتنه ورته کوي.
د برتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په یو مطلب کې په نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې وروستیو لانجو ته کتنه کړې. ورځپاڼه لیکي د پخواني ولسمشر اشرف غنی د ادارې د چارواکو ترمنځ د واک پر سر لانجه اوس د سفارتونو تر دروازو پورې هم رسیدلې ده. په نوې ډیلي کې د افغانستان د تیر پرزیدلي نظام سفیر فرید مامونزی د دوشنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې سفارت طالبانو ته نه دی سپارل شوی. ښاغلي مامونزی وویل د سفارت یو کارکوونکی قادر شاه هغه مهال چې دای په سفارت للی و غوښتل د سفارت واګې د طالبانو په استازیتوب په لاس کې واخلي، خو همکارانو یې پرې نه خود. قادر شاه د جمهوري نظام پر مهال د ملي امنیت شورا ویاند و. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین آزادۍ رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي و چې قادر شاه په سفارت کې کار کاوه او دوی د شارج دفیر په توګه ټاکلی دی. انډیپندنت لیکي اوس مهال په څوارلسو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه د طالبانو د حکومت په لاس کې دي. په دې ډله کې قطر، ایران، چین، روسیا، پاکستان، ترکمنستان او نور هیوادونه شامل دي. د ورځپاڼې د لیکنې له مخې طالبان غواړي پر افغانستان له ولکې سره په یو وخت کې په نورو هیوادونو کې پر افغان سفارتونو ولکه هم پراخه کړي. امریکایي شیکاګو تریبیون ورځپاڼې لیکلي چې افغانستان یوویشت میاشتې وروسته له دې چې وروستي امریکایي پوځیان ترې ووتل، تر اوسه هم له بدمرغیو سره لاس ګریوان دی. ورځپاڼه د مطلب په دوام پوښتنه کوي چې څوک په افغانستان کې د دې وضعیت مسؤول و، څوک د افغانستان د امنیتي ځواکونو د له منځه تلو عامل و، او آیا د ولسمشر جو بایډن ادارې کولای شوی چې له افغانستانه د وتلو تر دې ښه عملیات ترسره کړي؟ د شیکاګو تریبیون په لیکنه که د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو بندول و، که د ملګرو ملتونو په ګډون په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز او په کور د هغو کېنول و، طالبان څرنګه چې غواړي هسې په افغانستان کې واک چلوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اپریل په 28مه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په هغه کې د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو چلند وغند او د هغوی په پالیسۍ کې د بدلون غوښتنه یې وکړه.
د افغانستان په تودو سیمو کې د خنمو لو پیل شوی او په همدې شپو ورځو کې بزګران د کال کړي خواري او زحمت ثمره ترلاسه کوي. له پخوا په زیاتو ځایونو کې دا دود دی چې څوک د لو لپاره اشار کوي او څوک ورته لوګري نیسي. کونړ ته مخه کوو، هلته د خنمو لو
سره غرمه ده او د چا خبره چې د اوړي سوزون کې لمر څو نږدې راټیټ شوه، خو بیا هم د څوکۍ ولسوالۍ اړوند کونړ سیند سره نږدې څو تنو ځوانانو مټې رابډ وهلي، له سرونو یې څو ډوله ټوټې تړلي، لرونه یې په لاسونو کې نیولي او هر یو کوښښ کوي چې له خپلې ډلې یو قدم مخکې شي او زیات غنم ورېبي. ذاکر الله راته وویل بزګران غنم لو ته خوشاله دي، خپلوان او د کلي ځوانانو ته بلنه ورکوي څو غنم په وخت ورېبي، له تویدو او خرابېدو یې وژغوري.
لوونه روان دي او دا د کلیوالو د یو میلې او د خوښۍ ورځې دي چې راټولېږي، یو بل سره شرونه کوي او د یو بل سره لوونه کوي، راټول شي د میلې په شکل باندې د زمیندارو د کومه خواري چې ده هغه په دې شپو ورځو کې راټولوي او خپل عاید چې دی دا ترلاسه کوي.
د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشر حاجي کامل خان وایي د کونړ د یو شمېر ځایونو غنم او نور کښتونه ګلۍ او زیاتو بارانونو زیانمن کړي، خو د دوی ولسوالۍ ترې الله ساتلې او د غنمو حاصلاتو ته خوښ دی.
د څوکۍ ولسوالۍ کې د غنمو لو ګډ دی، خلک د سابقه په شکل خلکو سره اشاري لوونه کوي، بعضې خلکو لوګري اچولي دي. د څوکۍ حاصلات زموږ د ولسوالۍ ماشاءالله ښه دي، ځکه چې دلته ګلۍ یا نور هپتونه نه دي شوي، دهقانان ورته هم خوشحاله دي. نو په الحال دپاره خو حالات ډېر ښه روان دي او آینده دیم بس الله رحم وکړي چې د خلکو دغه درمندونه او دا شیان پریشلی په شنه اسمان کې خلاصې شي.
په کونړ کې چارواکي هم وایي د ولایت په تودو سیمو کې د غنمو لو پیل شوه. په وینا یې چې که څه هم ګلۍ او ناروغي وي د غنمو 40% کښت خراب کړي، خو بیا هم هیله لري چې پاتې غنم ښه حاصل ورکړي. په یاد ولایت کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس پیر حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل
سکل په کونړ ولایت کې په 40,000 هکتار ځمکه غنم کرل شوی دی، چې د هغې جملې څخه 6,300 هکتار للمي ځمکه ده. په مجموعي ډول ترېنه 4,800 تنه غنم په لاس راځي او د طبیعي پیښو او امراضو له امله 40% ځمکه زیانمنه شوې ده.
په افغانستان کې له جګړو وړاندې به خلکو د لو پر مهال د پټو پر پولو ټیپونه ایښي وو، د خوښۍ وړ سندرې به یې پکې اورېدلې او لوونه به یې په شوق او ذوق کول. چیرته به چې لو وو، له هغه ځایه به د ساز سرود غږ پورته کېده.
دا خبرونه په منځني سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په sajiradu.com کې واوري. دا sajiradu په انټرنیټ پاڼه کې دا غو راپورونه متن وسل شي چې دا sajiradu لاري چلر ور ساعته خبرې شي. دا خبرونه په دې برخه کې sajiradu ته تاسو څوره رسیدلی پیغامونه
زبر ولایت شاجل ولسوالۍ سر تاج سر پاڑی کے مدل تجلی سوی دا ډیر تاوانونه رسولی دی، دا خلک ډیر بدلی دی، باید مرستی سره وسی ساسه دلاری دا راستر لور پورو چرواکو پوری ورسو.
زو یو تن دی کندهار په همتون محصل د انجینری پانزوی محصل یم، دیموغ یو غټه ستونزه ده، خدای دی وکړي ستاسو دا غا دیموغ تر لور پورو چرواکو مسولینو ورسوي. دا کوم محصلین چې د کندهار پانتون په شاوخوا باندې په نږدې ساحه کې پراته دي، د دغو سره په ښکار ظلم روان ده. یعنی یو وتاق ودی ته له 3,000 افغانیو نیولې تر 2,500 افغانیو، حتی تر 8,000 افغانیو پورې یو یو وتاق ده. دلته د دولتي لیلیه نشتون او د بدلاشه خو یاري تر اوسه ونه، بیا چې اوس مقرر است هغه تقریبا د یوې میاشتې نیمایي مصارف هم د یو محصل نه سپره کولی.
شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. مخکې تر دې چې لنډ خبرونه تاسو ته وړاندې کړو، د دې یادونه وکړم چې وړاندې د میرمنو پروګرام نیمه نړۍ لرو، خو تر هغه مخکې خبرونه. مولوی عبدالکبیر د طالبانو د ریاست الوزرا نوی کفیل ټاکل شوی دی. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند له اختر راوروسته په کندهار کې دی او د یوې ناروغۍ په سبب استراحت کوي. د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان وی د اوبو د تامین لپاره سنجول شوي ګامونه اخیستي او د حقابې تر اصولو پورې به مخته ځي. مهرابیان د هلمند اوبو تړون په اړه پرون یو بیان ورکړ. افغانستان بیا تل دا خبره کړې ده چې د پاچا محمد ظاهر شاه د وخت اوبو تړون ته ژمن دی او د هغه تړون له مخې ایران خپلې اوبه ترلاسه کوي. په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په جوزجان او سرپل ولایتونو کې د ټولنیزو سرچینو د نویو مرکزونو د جوړولو خبر ورکړ. دا مرکزونه کورنیو بې ځایه شویو راستنیدونکو او د هغو کوربه بنسټونو ته د بشري مرستو او اړینو خدماتو د رسیدو د یقیني کولو مسؤلیت لري. تر دې وړاندې یو شمېر بې ځایه شویو او له ګاونډیو هېوادونو راستنه شویو کسانو شکایت کاوه چې مرستې ورته نه رسېږي. IOM تر دې مخکې دا اونۍ د ننګرهار په وچ تنګي سیمه کې هم تازه راستنو شویو خلکو ته د روغتیایي مرکزونو د جوړولو خبر ورکړی و. یو شمېر ایراني مظاهره چان چې د دغه هېواد د رهبر علي خامنهای د بخښنې د فرمان په اساس خوشي شوي وو بیرته د قضایه قوې لخوا احضار شوي دي. دا کسان له جدي تورونو سره مخامخ دي. د نیول شویو کسانو د وضعیت د څارنې یوې کمیټې په خپل ټویټر لیکلی دی چې دا کسان تیره فبروري میاشت د فرمان له مخې خوشي شوي وو خو اوس بیرته ورغوښتل شوي دي. د بشري حقونو مدافع ډلو په فبروري کې د خامنهای د بخښنې فرمان د مظاهره چانو په وړاندې د ایران د رژیم د ځپونکو اقداماتو په نسبت کم اهمیت بللی وو. او د کند فلمونو شپږ اویایم نړیوال فیستیوال سیشن به ماشام پیل شو. سشکل افغان فلم جوړونکی عتیق رحیمی هم د کند فلمونو د فیستیوال د جوری هیئت غړی دی.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنن وزم نو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه میومنه.
ځینې وخت کې په خپل ځان سره چې خلکو ځینې خبرو ته چې وګورم چې پانتون دې نه شروع کیږي، انسان مورال دومره ضعیف کیږي چې ته ووایې چې کتابونو ته اور واچوم، ځان ته اور واچوم، نړۍ ته اور واچوم، اخر دومره انسان مجبور کیږي.
رنا ده په خبره لزدا کړو څخه لري پاتې کېدل او رواني ستونزې ورته پیدا کړي. دا وازی رنا نه ده چې د هر ورځې په تیریدلو سره د لوړو زده کړو هیلې مړوي کیږي. د دې په چیر په زورګونو نجونې د خوندي او په هندونو د بیا پرانیستلو په تمه شي بشماري او خپل نامعلوم راتلونکي ته اندېښمنې دي. کله چې طالبان د دوهم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د واکمنۍ په پایل کې لږ بګم ټولګي څخه د پورته ټولګي او د نجونو پر مخ خوندي وتړل. د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې په ټولو نه دولتي درو کې د ښځو پر کار له بندي سره د دولتي او خصوصي پاندونو دروازې هم د ښځینو پر مخ بند کړي. پاندونونه په داسې وخت کې وتړل شول چې په اکثره پانځیو کې د نجونو آزموینې وي. له زده کړې څخه د زده کوونکو او محصلانو منع کولو پر دوی دومره بد اثر کړی دی چې په وینا یې دوی ته رواني ستونزې پیدا کړې دي. محصله رڼا چې خپل د پوهنتون او ولایت نوم نه مشخصوي وایي چې ورځ تر بلې روحي حالات په کور کې د ناستې او له زده کړو څخه د لرې پاتې کېدلو له وجې خرابېږي.
تم سمره قیدات دوی مطرح کړل چې سمره قوی جنوي دوی مورال دومره ضعیف ک چې دې ته دوی ارشولې چې بل اخر دوی خودکشي وکړي. مګم زین انجن تر اوسه هم افغانستان کې په دې هله شخصا زغپل او د پانتون محصول يم ورستر بلې زې یو یو کتاب مطالعه کوا بل اخر تر څو پورې دې په هله باندې چې ورنوس به زما د پانتون دروازه به خلاص شي زه به وشم کولای پانتون ته لاړ شم زه به درس وویلی شم زما څخه به یو راتلونکي کې یو څه جوړ شي هله لرم. اګم ځینې وخت کې په خپل ځان سره چې دا خلکو ځینې خبرو ته چې وګورم چې پانتون دې نه شروع کیږي انسان مورال دومره ضعیف کیږي چې ته به وایې چې کتابونو ته اور واچوم ځان ته اور واچوم نړۍ ته اور واچوم اخر دومره انسان مجبور کیږي. دومره انتظار وروسته هم موږ په کورونو کې ناست یو نور انسان به څومره خپل مورال وساتي څومره پورې به په دې هیله اوسي چې یو ځل به یو امر سانې به راځي ودرېږه چې زموږ د پانتون دروازې به خلاص شي زموږ هیله به بیرته هماغسې تازه شي. موږ دومره په درسونو کې غدار شوي وو چې موږ هر انسان هر نجلۍ خپل ذهن کې یو بیل اهداف ځان دپاره ټاکلی و یو بیل ګول د ژوند د راتلونکي دپاره درلوده مګم هغه هر څه ختم شول هر څه پای ته ورسېدل مګم تر کله پورې به دوی همداسې خپل هیلو ته همداسې هیله مند پاتې کیږي په داسې حال کې چې نظام هیڅ کوم عکس العمل نه ښیي د دې لپاره چې په نړۍ کې دوی په رسمیت وپیژندل شي د یو څه لپاره ته یو بشري حق راخلې سیاسي اړخ ته اړوي ته هیڅ انصاف نه دی هر نجلۍ ته چې وګوري دا هیڅ منطق نه مني.
د مینې حسنزی په کابل طبي پوهنتون کې د وروستي سمستر وروستۍ ازموینه وه چې ناڅاپه یې د خپل پوهنتون د بندېدلو خبر واورېده. نوموړي وایي چې په دې دومره بد اثر کړی دی چې نور د ښه راتلونکي په هکله د فکر کولو توان هم نه لري.
د 2022 کال د دسمبر میاشتې نه را په دې خوا چې پوهنتونونه مکتبونه او ډیری وظایف د ښځو او نجونو په مخ بند شوي دي واقعا دې حالات او وضعیت نجونې او ښځې ناهیلې کړي دي. نه تنه دا چې دې وضعیت په ښځو تاثیر کړی دی بلکې د هغې کورنۍ په هر غړي که هغه ورور دی که پلار دی تاثیر کړی او ناهیلې کړي دي او دوی له دې وضعیت څخه متاثر دي. کله چې بهر وځو کله چې وینو په محیط کې جامعه کې د ښځې ونډه واقعا ډېره کمه شوې ده د پخوا پرتله. هغه څوک چې دا وضعیت ویني واقعا ورته دا وضعیت ناهیله کوونکی دی او ناامیده کیږي. نو اکثرا فامیلونه فعلا په دوو وضعیت کې دي، یا دا چې دوی منتظر دي چې کیدای شي دا وضعیت نور په داسې شکل دوام ونه مومي او کیدای شي مداسه یوه پریکړه وکړي چې د افغانستان د ملت د افغاني ښځې په فایده ووسی، او یا هم دوی په دې نتیجه رسیدلی چې باید خپل وطن خپل خاوره خوشی کری او د شته چالشونو او مشکلاتو په وجود سره دوی خپل وطن خوشی کری او له وطن څخه کډوال شي.
په کابل کې د مورا پوهنتون بنسټ ایښودونکي پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر د نجونو او ښځو لپاره ځانګړی ښوونځی او پوهنتون جوړ کړی و. وایي د ده په نظر له نارینهو څخه هم د ښځو زده کړې اړینې دي. هغه د میرمنو د زده کړو د ارزښت په هکله وویل:
ښځې د یوې ټولنې د ملا تیر جوړوي. که تاسو د ملا تیر فرج یا منجمد کړئ نو ټولنه مو له حرکت نه پاتې کړله. البته د نارینه او د ښځینه او هغه لومړنی تربیتي او تعلیمي منبع ښځې دي. ډیر کم امکان لري چې یو بې سواده مور د مفید اولاد لوی کړي. که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستۍ پوه نه شي څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کړي؟ د دې لپاره خو ډیر مثالونه موږ لرو. اما راځي یوازې د ښځو د مور پر رول خبرې وکړو. او هغه دا دی چې یوه مور په کور کې حتی که په کور کې اوسیږي نو د دې رول او د دې وظیفه او د دې مسؤلیت څه شی ده؟ تاسو وګورئ یوه مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولادو د خپل کورنۍ لپاره. که چېرته یوه مور غذایي ارزښت خوراکو باندې پوه نه شي چې دغه غذا چې زه خپل اولاد ته ورکوم دې کې څه شی دي، دا څه ګټه او څه تاوان لري، او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکړم، نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري. سوي همداسې مالي مدیریت
او اقتصادی مسائل باندې که یو مور یو خزه پوی نشی نو پیغه کور که با اقتصاد خراب وی دیگه کور دی خواند سوم را ماش و پیسی کور تراوری اغا با زایی کی گی اغا با سی نمدیریت کی گی تکنالوژی یو بلا غطه مساله ده تازه او گوری اوس اثر دی تکنالوژی ده پا هر کور که انترنت ده پا هر کور که واتساپ ده فیسبوک ده انستاگرام ده و نور دی و نور دی و نور دی یو بی سواد خزه لدغی لوی کاروان یا یو لوی توفان سره څنګه مقابله وکړي که چرته ده خپل پوی نشی ده څنګه کولی سی خپل اولاد لباطله او لغیر مفیده تکنالوژی یا گیمون یا خراب میدیانا وساتی دیگه مخنیوی بکی دا طول هر مسائل و هر برخی دیسه دی خزو دی تعلیم ضرورت بیانوی او دا دیره یو مهمه مسئله دا که چیرتا مونگا غوارو سی دا وطن جور سی و دا وطن که مثبت پر مختگو سی مونگا بغیر خویندونا دا کار نشو کولای او دا 50% نفوذ دی افغانستان نشو فرجاولای
د پانتون د استادانو په باور د افغانستان اوسنۍ حالت چې خځینه باندې د زده کړو ټولې لارې بندې شوې دي هغه کسان ډیر زوريږي چې ډیر پوهیږي کوم کسانو چې تر یو حده پورې زده کړې کړې دي اوس چې د طالبان حکومت لیک لوست نه پرېږدي له زده کړو څخه لرې پاتې کېدل د دوی له زغم څخه لرې خبره ده په کابل کې د یو خصوصي پانتون استاد ضیاء الحق شمس وایي
اگر کسان سے دیر پویگی مسئلہ باندھے سر کلاس یا کوئی دیر ضروری گی دقیقاً یو ڈول کھڑا اوران دے چاہ انسان دے آگاہی پہ اندازہ دے ہر چمرچ یو سوکھ مسائل خبر بھی او څنګه شکړای هغه عمر ډیر کړیږي یو ډول انساني ذهني بحران یا سایکولوژیک بحران دته وایي چې د انسان د ذهن او د غوښتنو او د انسان د چاپیریال او ممکناتو ترمنځ واټن ډیر زیات وي واقعي وی ولري یو څه پیښه کې موجود وي بل ډول اما غواړي بل ډول پوهیږي په بل رقم هغه څه باندې چې پوهیږي او غواړي هغه نشي درلودلی د هغې په ضد باندې واقعي وي دا تب ان کړاو به خډی رہی او ژوند د رنځ ډکوي که دا کړو نسی دا کړو سیستم جوړ نسی طبیعتا خو بیسوادی وړيږي د بیسوادی سره برابر هغه ټول افاتونه چې د بیسوادی نه منځ ترازی هغه په ټولنه کې دوام کوي او په فردي لحاظ د کورونا یو غړی سوب چې پس دا کړه بلاد او علاقه درلوده هغه بیرته پات کیږي نرم کیږي رواني تکلیفونه ورته پیدا کیږي عمومی فشار په ټولنه کې زیاتیږي او د کورنۍ او غیر راحت او نسبی خوشحالی کمیږي
حقوق پوهان وایي چې زده کړه د هر انسان هغه که ښځینه وي یا هم نارینه حق دی د لیک لوست له بې شمېره ګټو سره یوه ګټه دا ده چې میرمنې په دې پوهیږي چې کوم حق خپل او کوم هم د کورنۍ او د ټولنې د وګړو دی حقوق پوه سبحان مصبا وایي چې له زده کړو څخه د ښځو لرې پاتې کېدل د ټولنې ورانول دي
تاکړه د وګړو یو د اساسي حقوق له جملې نه راځي چې کله بحث د حق راځي او د اساسي حق راځي بیا دا په دې معنا چې د حق کې هیڅ نوع انعطاف پذیري امکان نه لري وګړي یا انسانان د یو نظام اساس دي دی دولت اساس دی او ټولنه د هغه پر بنسټ رامنځته کیږي یعنی که چیرته یو رژیم غواړي مشروعیت د خپل ترلاسه کړي هغه د خلکو په واسطه باندې کوي نو د خلکو یو د اساسي او ډېرو مهمو حقوقو له جملې نه د زده کړې حق ده زده کړه ده چې پر بنسټ یو ټولنه انکشاف کوي یو انسان په مختلفو اړخونو کې که هغه سیاسي که حقوقي که اقتصادي او یا هم ټولنیز په دا ټولو اړخونو کې په دا ټولو څانګو کې د ودې او د انکشاف عمده عامل همدغه زده کړه ده نو د دې مکلفیت د یوه شته حاکمه نظام په مقابل کې ده یعنې که یو نظام غواړي چې هغه خپل مشروعیت په نسبي توګه راپورته کړي هغه یوازې د زده کړې پر بنسټ باندې کیږي له دې حق نه محرومېدل ستره ګناه ده په قصدي توګه د نظام د مشروعیت او د فاصلې د خلکو او د دولتونو ترمنځ د فاصلو عامل کیږي دا نن سبا ثابته ده بیخي او ثابته فرمول ده چې د زده کړې نه بغیر هیڅ ټولنه امکان ورته نشته چې پرمختګ وکړي نو په افغانستان کې د ښځو په زده کړو محرومیت د زده کړو نه د حق نه محرومیت موضوع واقعا خواشینونکی ده نه یوازې دا چې خزینه و لپاره باید زمینه مساعده شي، بلکې په ټوله کې د حق ته باید ډیر جدي پاملرنه وشي، کنه نو شته نظام خاص هم مشروعیت نه لري. نو که دوی غواړي چې په ټولنه کې ورو ورو مشروعیت ترلاسه کړي او وکړی شي چې په راتلونکي کې په نړیواله کچه وپېژندل شي او خلک ورته درناوی وکړي دوی تصامیمو ته، نو دوی باید د وګړو اساسي حقوقو ته خاصه پاملرنه وکړي، او خصوصا د زده کړې په حق باندې چې دغه پر بنسټ باندې موږ د وطن د آبادۍ عمده عامل همدغه زده کړه ده. اوس د زده کړې نه محرومیت په دې مانا چې په لوی لاس وطن تباهۍ خواته ورولي.
د اسلام دین هم پر ښځو او نارینهو باندې علم فرض کړی دی، او په زغرده یې ویلي چې کوم کسان چې پوهیږي لغو سره چې نه پوهیږي برابر نه دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې دیني زده کړې کړي په دې اړه وایي،
علم د قران او د حدیث مطابق نارینه او ښځینه دواړو باندې فرض دی. هر هغه مسلمان چې هغه قران مني، الله مني، د الله رسول صلی الله علیه وسلم مني، په دوزخ او جنت باندې ایمان لري، نو هغه ته پکار چې هغه دومره علم ترلاسه کړي، دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ماته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیله وکړم. ابو هريره رضی الله عنه په باره کې راځي چې ورځ اگر هغه بهر په بازار کې اعلان وکړي خلکو ته، اے خلکو تاسو دلته څه کوئ چې دلته بازار کې ناسې، منډه کې مسجد ته لاړ شي. دا وختونه چې نبی رسول الله وفات شو، د نبی رسول الله وفات نه پس دا بازار ته راغی، اعلان وکړي چې نبی رسول الله میراث تقسیمیږي په مسجد کې، تاسو لاړ شي په منډه منډه. نو خلکو خپل کاروبارونه پرېښودل او منډې کړلې د مسجد نبی صلی الله علیه وسلم په لور باندې. چې کله مسجد نبی ته راغلل نو هلته ګوري چې هلته خو څه نشته دی، خلک حیران شولو چې د دې به څه هدف. بېرته راغلل بازار ته، ابو هريره رضی الله عنه مغلته ولاړلو، نو هغه ته وایي چې ابو هريره تا موږ سره ټوکې وکړې که څنګه، هلته خو څه شی موږ ونه کتل چې تقسیم یې کړلو. نو هغه ورنه پوښتنه کوي چې بیا څه شی ولته څه وکتل په جومات کې، مسجد کې څه وکتل؟ خلک وایي چې هلته موږ وکتل چې خلک ناست دي او بل ته ښوونه کوي، معلمین دي او شاګردان دي، زده کوونکي دي او ښوونکي دي. نو ابو هريره رضی الله عنه ورته بجواب کې څه فرمایي چې همدغه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دی. نو نبی علیه السلام وایي تاسو ته علم پریښی دی، د دې زمانې په اصطلاح باندې موږ کولی شو موږ ووایو چې موږ علم ته، موږ پوهې ته، موږ زده کړې ته تشویق کړي یو.
شمې کټ اوازې چې په رواني برخه کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي او بیا یې په همدې برخه کې په بیلابیلو پوهنتونونو کې تدریس هم کاوه، وایي چې دا خبره عالمانو ثابته کړې چې که غواړې ټولنه له زده کړو څخه برخمنه کړي نو نجونې باسواده کړئ. همدا نجونې د سبا ورځې میندې دي او میندې ټولنې ته بچی روزي. له شمې سره مې مرکه کړې، نوموړي په پیل کې وایي
تاسو پوهیږئ چې یو عالم ویلي وو چې که تاسو غواړئ چې یو کس باسواده کړي نو په یو هلک نه درس ووایي، او که چیرې غواړئ یو ټولنه باسواده کړي، یو کورنۍ باسواده کړي نو په نجونو باندې درس ووایي. نو دلته د ښځو د زده کړو ارزښت معلومیږي. که چیرې یو مور باسواده وي، هغې زده کړې کړې وي، دا هیڅ وخت نه پرېږدي چې د هغې ماشومان بېسواده وروزل شي یا درس ونه وایي، همداسې پاتې شي. خو داسې ډېری کورنۍ شته چې هغوی پلار به درس ویلی خو ولې لوڼو به یې اولادونو به یې درس نه یې ویلی. خو که چیرې یوه مور باسواده شي په هېڅ صورت کې دا امکان نه لري چې هغه خپل اولادونه همداسې بې سرنوشته یا بېسواده پرېږدي. رواني له 9000 که موږ وڅېړو، هغه ښځو چې درس ویلی ده هغه پر ځان خودکفا دي، همیشه ځان سره یو څه لري او پر ځان باور لري. دا هغه ښځې دي چې د ټولنې هغه اصلي منشي دوی جوړوي، یعنې ډېرې زیاتې پیاوړې دي دوی.
بله، رزو وسنی حالات ته د دې څه لپاره چې زده کړې کړې دي او وسنی حالات د فتندوی په کور کې نه ولسولې، د څومره بد تاثیر ور باندې کولای شي؟
دغه شرایطو کې زمونږ په ټولنه کې د یو چا لپاره دغه د 12 سند اخیستلم ډېر سخت خبره ده. بل کورنۍ سره مبارزه، له ټولنې سره مبارزه کول، دا ټول چالشونه حلول ډېر زیات سخت کار ده، ډېر زیات. خدای چې یو دمي داسې پریکړه کېږي چې نور مېرمنې نشي کولای له هغه علمیت له هغه وړتیاوې چې لري له هغوی نه کار واخلي تبن چې دا به په یو چا بد اغېزه کوي او بد تاثیر به لري.
کله چې طالبان واک ته ورسېدل په پایل کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ باندې ښوونځي وتړل. بیا تقریبا د دوو میاشتو څخه زیات وخت کېږي چې د دوی پر مخ باندې پوهنتونونه هم وتړل سول. دا څومره ډېر زیان رسولی سي؟
اکثر مراجعین لرم چې هغه په آنلاین شکل زه خپله ګورم او زما اکثر مراجعین دا دي چې د دوی دا شکایت ته څوک په دولسم صنف کې وو د هغوی مکتبونه ورته بند دي. بیا چې کله موږ د دوی په موخو کار کوو او دوی وایي چې استاد هېڅ یو موږ هېڅ موخه نه لرو موږ نه پوهېږو چې تر کومه به زموږ مکتبونه بند دي. او بل بیا چې پوهنتونونه بند شو اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړې او هغه خپل هدف چې لرو موخه چې لرلې چې لرلې هغه هدف ته تقریبا رسېدلی و. خو کله چې د دوی پر مخ پوهنتون وتړل شو ته باور وکړه چې موږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم نایلې شوه. موږ ډېر کم خلک وو درس ویلو او پوهنتون ته یې لاره پیدا کوله. بالخصوص زه د نجونو په اړه خبرې کوم هغوی باندې چې بند شو ډېر زیات قشر زموږ نایلې شو ناتوانه شو او ویلې چې اوس نو هېڅ هم پاتې نه دي. اکثر نجونو ویلې چې مثلا موږ نه د کور ښه نجلۍ شو ځکه چې زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه دا دې ونه کړه د کور کارونه دې زه نه کړه تا درس وویلې خو څه وشو اخر هم څه وشو. نو د دغو پوښتنو لپاره باور وکړئ چې تر اوسه زه خو جواب شخصا نه لرم ځکه چې ډېر ناهیلي کوونکی حال په دوی راغلی ده. واقعا جواب نه شم ورته پیدا کولی چې دا حالت به تر کومه دوام کوي. نو دوی ممکن ډېر زیات ناهیلي شي او دغه ناهیلي د دې سبب کېږي چې دوی په راتلونکي کې ژور خفګان یا ډیپریشن ته لاړ شي.
بله دا وخت چې تیریږي پوهنتون بند ښوونځی بند آیا دا بیرته جبران کېدلی سي؟
په هېڅ صورت کې ځکه چې ډېر څه چې ارزښت لري هغه وخت دی یا اوس هغه وخت نه دی رارسېدلی چې موږ وقفه پکې ورکو. یا دوه کاله زموږ د کورونا له خاطر ضایع شو دوه کاله هم اوس چې کله دغه نوی حکومت راغلی دی زموږ ضایع شو د موږ د نجونو. نو څلور کاله په دغسې یو شرایطو کې د افغانستان په شرایطو کې فکر کوم اصلا نه ایجابه وي چې دغه موږ جبران کړی شو. د دې پر ځای چې موږ مخکې لاړ شو موږ څلوېښت کاله شاته لاړو.
بله شمې جانې تاسو خپل ښوونځی لوستی بیا پوهنتون لوستی بیا کاري ساحې ته وتلې کار مو کوه. د طالبان حکومت وایي چې چاپیریال مناسب نه و ځکه ښوونځي بند کړل پوهنتونونه یې بند کړل. تاسو خپله عیني شاهد یاستئ آیا رښتیا چاپیریال سم نه و؟
زه نه پوهېږم چې دغه سم چاپېریال څه ته وایي. که ووایم چې زموږ ټولنه افغاني ده خو افغاني ټولنه هم لرو. که وایي چې غیرتي ده خو غیرتي ټولنه هم لرو. که وایي اسلامي ده خو اسلامي ټولنه هم لرو. نو دغه چاپېریال چې سم نه دی زه په دې واقعیا ما دا تعبیر تر اوسه نه دی کړی چې سم نه دی څه معنی سم نه دی. یعنی زموږ پلرونه هغه نیکونه هغه ټول بېغیرته وو چې بیا یې نو موږ پرېښودلو چې په هغه چاپېریال کې مو درس ویلې. زه شخصا خپله له چاپیریال کې چې مې درس ویلې اصلا ورنه بده خاطره نه لرم.
آیا دوی د زده کړې په ارزښت باندې پوهېږي نه؟ نور څوک نه پرېږدي چې افغانان پر مخ لاړ سي. تاسو څه اتس وایي څه فکر کوئ؟
داسې خبره نه ده چې دوی به نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي. او زه مطمئنه یم چې په دې دوی هم ښه پوهېږي چې مثلا که چېرې زموږ نجونې درس ونه وایي که موږ چېرې ډاکټر ونه لرو خو موږ خو همسایه ملکونو ته متاجه ګو. آیا دوی خپله مور خور کوم ډاکټر ته بیایي چا ته یې بیایي؟ دا خو دوی متاجېږي. نو زه فکر کوم په دغه یوویشتمه پېړۍ کې هر څوک د زده کړو په ارزښت پوهېږي خو حتما ځینې بهرني تهدیدونه او فشارونه په دوی شته چې دوی نه پرېږدي چې نجونې درس ووایي ځکه چې دوی پوهېږي که دغه نجونې دغه قشر په ټوله کې یعنی سره یو شي یو بل ته لاس ورکړي او همداسې پرمخت وکړي بیا دا هغه ټولنه ده چې څوک یې نشي ماتولی. نو زه فکر کوم دا بهرني فشارونه دي پر دوی.
اکثره نجونې چې له موږ سره تماس نیسي دوی داسې له زده کړې څخه لرې پاتې دي په ژور خفګان باندې اخته سوي دي. آیا ټوله ورځ خفګان کول او ناهیلي کېدل د حل لاره ده؟
نه په هیڅ صورت نه. زه ورته وایم چې تاسو مه ناهیلي کېږي. ګورئ دولس کاله تاسو په مکتب کې مبارزه کړې ده تقریبا څلور کاله تاسو په پوهنتون کې مبارزه کړې ده همداسې کوم کار کوو څو کاله مو هغه د کار په جریان کې مبارزه کړې ده. تاسو داسې فکر وکړئ چې هغه چالشونو نه چې تاسو سره مثلا مکتب کې او پانتون کې او یا د کار په جریان کې تاسو ورسره مخ وئ، دا هم یو همدغسې یو مشکل ده چې باید الله را ورته پیدا کړي. او په هیڅ صورت د نه ناهیلي کېږي، خپل زده کړو ته د خپل کور کې په آنلاین شکل دوام ورکړي. ناهیلیتوب د حل لاره نه ده. فکر دی وکړي چې دا هم یو مشکل راغلی ده او الله را لري. ناهیلیتوب، ډپریشن ته تلل او ځان نیمګړی احساسول دا د حل لاره نه ده. دا د افغاني ښځو په غرور او شان کې نه ښایي دا ورسره.
اوس وضعیت دا رقم راغلی ده چې د زده کړې لارې تقریبا ټولې بندې دي. د کورنۍ غړو ته څه مشوره لري له خپلو لوڼو سره خویندو سره څه مرسته وکړي چې دوی وسي کولی په خپل کور کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي تر څو چې حالات سمیږي؟
ډېره زیاته ونډه لري، بالخصوص د هغوی د کورنۍ ملاتړ، بالخصوص د پلار ورور ملاتړ ته نن سبا زموږ خویندې ډېر زیات ضرورت لري. د دې پر ځای چې دغسې یو مات ورته وکاري چې اوس بالاخره تر څه جوړ شو، د هغې د ملاتړ وکړي او کلکې حمایت ته یې ضرورت لري. ځکه چې داسې وخت نه دی چې دوی هم پسې تخریب کړي، ځکه چې ټولنې په کافي اندازه زموږ میرمنې ځپلې دي، رټلې دي. یعنی دا نه اجابه یې چې یو پلار هم خپله لور تخریب کړي. دوی د کلک ملاتړ وي. زه مطمئنه یم چې دغه فشارونه به له منځه لاړ شي ډېر زر.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې د نجونو د ښوونځي د پرانیستلو په برخه کې او د پانتون په خلاصولو کې د تاسو غوښتنه له نړیوالې ټولنې څخه څه ده؟ دوی څه ډول فشار په طالبان راوړي چې میرمنې او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي؟
دوی نه غواړم چې فشارونه دي لا زیات کړي، ځکه چې موږ به هر څه ژوند کولای شو خو به درس او به تعلیم دا ناممکنه خبره ده. خواهش ورنه کوم، هیله ورنه کوم، یعنی هر کلمات چې دوی وایي هغه ورته وایم چې تاسو میرمنې نجونې پرېږدئ چې هغوی درس ووایي، پرېږدئ چې هغه خود کفا شي. تر کومه چې زموږ میرمنې درس ونه وایي، زموږ لوڼې درس ونه وایي، دا وطن هیڅ وخت نه جوړېږي. دوی اوس دا وایي که نه چې مثلا نجلۍ ته د نجلۍ درس ورکړي، نو هغه استاد له کومه شي چې دې ته درس ورکړي؟ هغه استاد خو باید جوړه شي. نو موږ هغه شرایطو ته نه یې رسېدلي.
قدر من دوستان، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول حکم کې لشبګم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې. د سفر پر وخت د محرم خبره حتمي شوه. حجاب اجباري شو. ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده. په وروستي حکم کې پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډېده، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې حده چې اوس د دوی په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تېره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واټساپ شمیره پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
ظلم دے پشوندو د خندا وزری ماتړی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی نا وزری ماتڑی ہر بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بے آواؤ بے شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بے آدماشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی نا وزری ماتڑی زد زمانے جب ساتلے پنجرا کیم شمایا مو بلد تاریخ پا دیر کیم زر کیم پچو غود وقت نو پا در کیم اس میں دا ستم اس میں دا ستم فمزی پیا وزری مطڑی شپوت پات کی گدرنا وزری مطڑی شپوت پات کی گدرنا وزری مطڑی پریمک دیچی والوزم پریمک